السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړی شوی قربانه زموږ همکار ملالی بشیر د هیره چې دا پروګرام ورسره واوري خو خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف آزادۍ راډیو ته تایید کړ چې پېښه نن سهار وختي د ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 12 کسانو مړي راایستل شوي، 3 تنه نور برسېره ټپیان دي. بختر اژانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو د راایستل شوو جسدونو شمېر 15 یاد کړی. د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان وو چې واورو ایسار کړل او له دې پېښې 12 کسان روغ هم وتلي دي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا چیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سر تېرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادۍ راډیو ته وویل هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پوځ د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوی دي. دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده. د اوکراین پولیس سیرما د لزګونو زرو روسی پوځیانو دراغونډېدو له عمله درامنځته شوی کړکیچ د کمولو په هدف د ډیپلوماټیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسلو په اړه خبرې کوي. ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز واشنگټن ته روان شوی او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د ژمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او 2 ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسیې لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو، خو کاناډایي لوبغاړو ورته دا شرط وړاندې کړ چې لومړی باید د کورونا منفی معاینه وړاندې کړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون او د شذو د حقونو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکنی را سره ملمنی دي. زما همکار وایي چې ارمغان څمکنی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی دی. څمکنی صاحب، باندې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. بله، سلام. مشنه سلام مره. بله، اوستاس جغ مشترازي سلامونه دی ورسیږي.
سلامونه. سلام احترامات خدمت شما خانم ملاله بشیر و مهمان محترمتان خانم آریان یون و همچنان شنونده های عزیزتان، سلامت باشین. تشکر.
سلامت اوسی. څمکنی صاحب، په لومړي سر کې کله تاسو څخه پوښتنه وکړو چې د شذو د حقونو په برخه کې تاسو خپل فعالیت څه وخت پیل کړ او ولې مو دغه فعالیت ته مخه کړه؟
سلامت باشین خانم بشیر. فعالیت ما در بخش حقوق زنان و یکی من از کجا آغاز کردم، در کل بسیار زیاد یک موضوع بسیار طولانی و اگر سرش بحث کنیم بسیار شاید وقت بگیره، اما تنها چندین موضوع مهمی ما میخوایم در مورد اشاره بکنم. موضوع اولی که من قبل از اینکه آغاز به فعالیت ها در حقوق زن بکنم، قبل از این من دانشجوی بخش سیاسی بودم و من از ابتدا تصمیم داشتم از جریان مکتب که باید سیاست بخونم. با می دلیل زمانی که ما آغاز کردم و ما وارد پوهنتون شدم و رشته سیاسی را آغاز کردم و زمانی که من میخواستم بچلر خدا بگیرم، یعنی در دوره لیسانس در پوهنتون، در حقیقت و در جدیونی که ما تحصیل می کردم لسانس خورده در این دوره ما بعد فعالیت های دیگه کار های کم برای نهادهای داخلی و خارجی کار می کردم. اینی موضوع باعث شد که عدمی تساوی حقوق زنان، تبعیض‌هایی که در مقابل زنان وجود داشت، مشکلاتی را که ما در اجتماع برابر می شدیم و همچنان یک نوع آپارتاید جنسیتی که در مقابل زنان قرار داشت، به عنوان یک زنی که ما در جریان حکومت 20 ساله دموکراسی که بعد از طالبان به میان آمد، ما کلان شدم، بزرگ شدم، درس خواندم و از اون اپورتونیتیزی که ما داشتم استفاده کردم. ما خواستم از این طریق حداقل یک کسی باشم که بتونم یک تغییر مثبت در اجتماع زنانه آورده بتونم. و ما زمانی که من برای نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکردن فعالیت خود را آغاز کردم، در اون وقت ما فعالیتهایی که داشتم مختص به زنانی بود که در اطراف زندگی میکردن و ما بیشتر عطف توجه ما زنانی بودن که در اطراف زندگی میکردن و بیشتر هم برای نهادهایی که کار میکردم. اول مثلا ما از کجا آغاز کردم که روی زندگی دشواری ها، مشکلات و چالش هایی را که زنان با آنها مواجه بودن در اطراف، روی از اونا ما تمرکز میکردم و مقاله گونه یک چیزی ترتیب میکردم و به نهادها پیشکش میکردم و بعد از اون ما کوشش میکردم که کمک های اولیه را در بخش های مختلف از لحاظ صحی، آگاهی دهی، حقوق زنان، برابری زنان بر از اون ما پیشکش کنم. به همین طریق اول از سطح ابتدایی که مثلا مدمو چارچوبی جایی که کار میکردم از اونجا آغاز کردم و بعدا به همین طریق ادامه پیدا کردم تا اینکه ما در پلتفرم های اینترنشنال بین المللی خارج از کشور همچنان اشتراک کردم و توانستم که حداقل یک آوازی به تعداد زنان خاموش افغانستان.
ډیر مننه څمکنی سپ تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زما همکار شفیق یار سپ راتوای چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه آریان یون سپ لمر سره وصل شوی ده. آریان یون سپ ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته میلمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خور.
آریان یون سه په دې خبرونه کې موږ ستاسو پر لاسته راوړنو او ستاسو پر فعالیتونو باندې خبرې کوو. هغه تجربه چې تاسو غواړئ لاوریدونکو سره شریک کړئ یا لښودو سره چې دوی ستاسو له کارونو څخه الهام واخلي. یون صاحب، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته دغه وایست چې په ولسي جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړه او هلته د ننګرهار د خلکو استازی پاتې شوي یاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بله، اول خو کچیر منگ او گرو نو دو خوز دو حقوقو پا برخه که پا افغانستان که دیر ستونزی او مشکلاتو، نو هغه وقت که چه ولسی جرگی پا خپل فعالیت بانی شروع کولا، نو داغی نمخ که زی پا مرگور ملتونو که دو یوناما پا برخه که پا ننگرار که دو زون پا سطح دو خوز چارو مسئول اوما، اول تا با اکثر نورستان، لغمان، کنر، او خپل د نیګرار ول سوالو ته به سفرونه کول، نو البته زه په دې لمه چې دلته څومره مشکلات دي خو د ژوند په برخه کې نه او ځې خزي بلکې اطرافونو کې زمنګ په مجموع کې ولس زمنګ چوډ ډیر ستوند سره مخامخ هو. خو موږ په داسې حالاتو کې تل کار کوو چې یعنی د دې سره به مخامخ وو، مثلا ډیر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې لپاره امکانات برابر نه وو، دته د ماشومان او د نارینه وو لپاره حتی لکانو د پاره برابر نو خزي خو پرې ده. نو دا حالات او مشکلات چې لیدل، نو کله چې ولسی جرګه انتخابات حکېدل، نو دوی ویل چې دغه سي پارلمان به جوړیږي او د خزو استازي به زیاته به ګډون کوي خپل دولت او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړي، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ترسي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کړي. نو کلم چې دا حالت ولیدل، هغه چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم، سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر وو. د لومړي ځل دپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه، سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل دپاره ولسی جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه همدا وه چې وکولای شم چې د خپل ولس ستونزې بیا په خصوص ډول د ښځو ستونزې ورسومه، یو غږ تکم او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکولای شم چې یو کار وکړم. نو ځکه دغه ولسي جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم.
مننه یون صاحب زبرت تاسو تر اعظم له مشتر د تلیفون پر لیکه پاتاسي څمکني صاحب تاسو د آرین یون صاحب خبري واورې د تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې د شوزو د ژوند شکول په خاطر یاد دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونو ته اړتیا و تاسو په نظر د شوزو په ژوند کې هغه کوم ستونزې دي چې باید ورته ډیر پام سوی وای خو تر اوسه پورې دغه ستونزې لا موجود دي او ډیر پام ورته نه دی سوی
مننه ما ټول خبرې دی خانمیان دی میرمن آریانیون میوریده خو دی افغانستان دی خزو په ژوند کې کوم مشکلات شته د تیر شل کالو کې چې څومره د دوی په برخه فعالیتونه شوي دي کوم نه هدونه چې هلته کار کول او په افغانستان کې ډېرې زیاتې خزې وي چې د خزو د حقوقو فعالونه او د ټول څومره چې فعالیتونه کړي دي بیا هم همدومره مشکلات اوس هم شته موږ د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې ډېر زیات مشکلات لرو اوس هم شته او موضوع بسیار زیات مهمه که ما میخوایم سرش اشاره کنم یک تعداد از مشکلاتی که هیچگاهی حل نشده اول در کل میتونیم برش اشاره بکنیم این است که امو زنان در افغانستان تا به امروز نتوانستن یک تعریفی واضح و مشخص از حقوقشان در جامعه داشته باشند. اونا به اون شکلی که باید میتونستن که بفهمن درک کنن که مثلا یک زن افغان در جامعه افغانی دارای کدام حقوق است. امیر ما هیچ وقت نتونستیم به مردم افغانستان با خصوص به زنان افغانستان بفهمانیم و به همین دلیل ما گفتم میتونم که هنوز هم مشکلات بسیار زیادی وجود داره و بسیار زیاد کار نیاز داره و بعد از اینکه یک تحول بزرگ هم که دیگری که در جامعه افغانستان آمد من مطمئن نیستم که همون حد اقل آگاهی دهی را که به زنهای افغانستان رسیده بودم هم تا یک حد و اندازه از بین رفته و دیگه زنها در افغانستان در کل به دو بخش تقسیم شدند. ما از دیدگاه ما من هست یک کسی که ما در بخش تقریبا 12 سال کار کردیم در کل زنان افغانستان به دو بخش تقسیم شدند. یک تعداد زنهایی هستند که تحصیل کردند، درس خواندند، از اپورتونیتی استفاده کردند، در پلتفرم‌های جهانی اشتراک کردند و توانستند که از خود حداقل یک چهره بسازند و بتوانند به حقوق خود برسند و بتوانند به یک فیصدی پایین‌تر یا حداقل زیادتر یک دستاوردی داشته باشند که بر زنهای دیگر کار بکنند. و باید میمونه یک بخش دیگری از زنهای افغانستان که حداقل و کوچکترین به حد اندازه یک فیصدی بسیار پایین هم نتوانستن که یا یک تعریف مشخص است از حقوق خود در جامعه داشته باشن. ولی ما در گذشته هم چندین بار گفتیم و بازم میگم تاکید میکنم که قبل از اینکه ما در مورد حقوق زن فعالیت بکنیم، قبل از اینکه ما بخوایم به زنهای افغانستان حقوقشان را برشان احقاق بسازیم، قبل از این باید با حقوق زن در افغانستان یک تعریف مشخص باید داشته باشیم. سوی تعبیر بسیار زیاد صورت میگیره. بعضی ها به اشکال مختلف از حقوق زن تعریف می داشته باشن. بعضی ها مثلا همیشه یک میکسچری وجود داشته که یک تعداد از حقوقی را که در جامعه افغانستان اصلا قابل قبول نیست بعضی ها او را ادعا میکنن و بعضی ها حداقل یک تعداد حق پایین‌تری را ادعا میکنن. اما در کل زن در افغانستان حقوقی را که باید داشته باشه به دیدگاه ما یک تعداد صرف نظر از یک تعدادی که قبلا اشاره کردم که توانستن حداقل احقاق حقوق بکنن صرف نظر از او یک تعداد اصلا تا به حال حتی تعریف مشخصی از حقوق خود ندارن. ای که اونا توانسته باشن به حقوق خود دسترسی پیدا کنن که اصلا این موضوع غیر قابل انکار است از نظر من.
تشکر څمکنی صاحب. آریان یون صاحب تاسو د څمکنی صاحب خبرې مو اوریدلې. دوی وویل چې د شوزو د حقونو په برخه کې سم تعریف نشته او همدار از دوی وایي چې د شوزو په برخه کې چې کوم ستونزې وي د دوی د حقونو په برخه کې هغه اوس هم پر ځای پاتې دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې د شوزو ستونزې له پخوا هم وي او اوس هم هغه پر هغه سي پر ځای پاتې دي او ډیر ورته پام نه دی سوی؟
بله لکه مخکې چې ما تاسو د ازادۍ رادیو سره په همدې موضوع باندې مرکه لرله هغه خبره دا وه چې ما وویل چې د ښځو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې په شلو کلونو کې چې څومره مصارفات شوي دي د هغې پانډول چې وګوري افغانستان د ښځو دپاره هیڅ هم کار نه دی شوی. بدبختي په افغانستان کې څه ده چې ما مخکې هم دا خبره یو ځل کړې چې د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. لکه خو چې وویل چې موږ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې مشخص تعریف نه لرو، یعنې هره ټولنه ځان ته خپل اصول لري، خپل فرهنګ لري، خپل دین لري، نو موږ نشو کولای چې افغانستان اوس موږ افغانستان ته یو غربي ډیموکراسي راولو، ځکه زما ټولنه د دې نشي کولای دا جذبولی نشي. نو ځکه په هر هیواد کې باید داغې د فرهنګ سره داغې د اصول سره داغې د قوانینو سره داغې د دین سره باید په ټکر کې نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط دی. مثلا یو خور زما په خار کې تر دې اندازه آزاد دی او تر دې اندازه امکانات تر شته چې ته فکر کوي چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چې لاړ شي بیا هلته وګوري چې زما خور اته هغه ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې دپاره نه شته. مثلا بیخي یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو، اندازه د ننګرهار د ولایت استازی وم، یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چې ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نه شته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه دوه استازي وي. اما دا څنګه و چې چون د دې ځمکه هغه تاداب کوږو تعداد کوک ځکه و چې موږ نه کولای شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو، یعنی هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو، نو ځکه نتیجه بېرته چې د وخت بهرنیان د افغانستان نه وتل بېرته نتیجه صفر شله. یعنی موږ باید څه کړي وای؟ موږ د دې په ځای چې مثلا په هوټلونو کې ډېر مصارفات وکړل، اتم د مارچ نور منځو یو څو محدود ښځو ته په ښار کې مخصوصا په کابل کې یو ټریننګ یې ورته ونیو، په میلیونونو ډالره په مصرف شول. که چیرې موږ همدغه امکانات په ولسوالیو باندې تقسیم کړي وای، هلته هم ښځو دپاره کار کړی وای، د دې یو فیصد هم چلته مصرف کړی وای، نن به په افغانستان کې دا حال نه و. انجوګانو فعالیت کوو د دې د خاطره چې د بهرنیانو نه فنډ واخلي، د دې د خاطره چې ځان مطرح کړي مشهوره کړي د ښځو حقوق به مطرح کول. اما موږ باندې شو ته ویل چې کابل ګور افغانستان نه دی، افغانستان ډېر ولایتونه لري، ډېرې ولسوالۍ لري، هلته د ښځو دپاره هیڅ کار نه دی شوی، هیڅ کار. اوس تاسو وګورئ د پرمور په نوم پروژه راغله افغانستان ته په میلیونونو ډالره دلته مصرف شول، اما د شپکوري د کابل ته چې تاسو لاړ شئ د هغې نه ښځه خبره نه ده چې دلته څه وشول د ښځو حقوق یعنې څه. خو مکه موږ که وګورو اساسي قانون په جرګه کې چې زه کله استازیتوب مې کوو، موږ همدا ویلی چې د خدای روی ته وګورئ، تاسو موږ ته داسې یو کار نه کوي که چیرې هغه ابتدایي هغه حقوق هم چې موږ ترلاسه کړي چې هغه مفرد منځه لاړ نه شي. مثلا موږ اوس خور وایي چې مشخص تعریف نشته، موږ په اساسي قانون کې د ښځې تعریف لرو، موږ د ښځو د حقوقو په برخه کې ښه تعریف لرو، نورو فرعي قوانینو کې د ښځو دپاره ښه مادي ځای په ځای شوي، خو بدبختي دا چې عمل پرې ونه شو. عمل پرې ځکه ونه شو ځکه چې زمونږ کوم کارونه چې هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې هغه دروغ و، غلط و، شعاري ډول و، عملي بڼه یې نه لرله. مثلا ښځو چارو وزارت ماته جوړ شو، موږ ته خوشحاله و چې جوړ شو، د بند توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو، اما دا یو پالیسي سازه وزارت، هېڅ شی مو نه کړل د ښځو دپاره، هېڅ کار یې مو نه کړو. ولایتو کې او په مرکز کې اطرافونو نه ښځې خبرې نه وي. نو که چېرې داسې یو بنیادي کار شوی وای زما دپاره، زما د ښځو دپاره، چې په هر یو وزارت باندې موږ فوکس نه وای کړی، هر وزارت کې داسې یو زمینه برابره شوې وای چې د ښځو دپاره کار شوی وای، نو نن به زما د وطن دا حال نه و.
بله،
مثلا دوه درې خویندې دي، زما دوه درې خویندې چې هم په بهرنیو کنفرانسونو کې ګډون کوي، هم په عرضي کې کښېني، دا خو د ښځو حقوقو نمایندګانې نه شوې چې ته فقط یو دوه درې ښځې نمایشي یو ځي ته بیا یا بل ځي ته بیا یا یو ځي کې کښېنوه بل ځي کې کښېنوه. که زما د ښځو حقوق په ولایتو کې وګوره، په اطرافونو کې وګوره، چې هغه تر اوسه پورې نه پوهېږي حقوق یعنې څه، هغه تر اوسه پورې د دې ابتدایي یو مکتب ورته جوړ شوی نه دی، یو د سکول د اوبو دپاره یو څه ورته جوړه شوې نه ده، یوه خور دپاره یو عادي کلینیک نه شته چې دلته ولادت وکړي، په کور کې ولادت کوي مړه کېږي د ډېرې عادي ناروغۍ نه.
بله،
حقوق خو هغې ته وایي چې کار ورته شوی دی، کار ونه شو، نظر کومکوم ته چې وګوري کار ونه شو.
د دغه ټول مسؤلیت کومې خوا ته راجع کېږي؟ حکومت خو هم هر څه په خپله یوازې نه سوای کولای. آیا ستاسو په فکر باندې دغه د خلکو مسؤلیت نه و چې دوی باید یو تغییر راوستلی وای په خپل ژوند کې، دوی باید هلې ځلې کړي وای؟
ولې نه مثلا موږ دلته ډېرې داسې خویندې لرلې چې همیشه به هم د کله به چې نړیوالو ټولنې سره کېناستلو، زمونږ به ورته اول خبره همدا وه چې ګورئ کابل افغانستان نه دی، کابل افغانستان نه دی، افغانستان لوی دی، ولسوالۍ لري، ولایتونه لري. هیله کوو ستاسو نه چې تاسو توجه وکړئ اطرافونو ته، هغه انجوګانې او هغه موسسې چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دوی سره به موږ همیشه په تماس کې یو چې تاسو دا د خپل د فعالیت ساحه لږه لویه کړئ، تاسو دغه د کابل نه ووځئ، ولایتو ته لاړ شئ، اطرافونو ته لاړ شئ. موږ نړیوالو ټولنې ته ویلی چې وخت ته یو انجو دپاره، د یو ټولنې دپاره، د یو ارګان دپاره پیسې ورکوئ. تاسو اول شرط همدا کېدی چې زه ستا فعالیت غواړم په اطرافونو کې، ستاسو فعالیت غواړم په لری پروتو سیمو کې خوده دو پاره خو بدبختانه دا کارو نشو اله تیم دا چې دلته فساتو مثلا کفند ما خسر کېده صرف د ارتباط په خاطر صرف یو فرمولیتی په شکل به فند واخستل شو فقط یو بل به او تطیر که خبره به خلاص شله چا د دې پښتنه نه کوله چې آیا دا پیسې دلته په ځای مصرف شلي آیا دا پیسې د ضرورت په اساس په یو سیمه کې مصرف شلي که نه صرف همدا موضوع خلاص شله مثلا داسې یو انجوګانې مې لیدلې وې چې فقط په کابل کې به یو سیمینار ونیو یو درې څلور ښځې به یې راټولې کړي چې دا فنډ به د بیا پښتنه کوه چې د دې سیمینار مصرف څومره مثلا په زرهاو ډالره به و مګر فایده چې شي رو فایده صفر من کومه شي فاندې پیسو باندې په یو ولایت کې په یو لسوالۍ کې د ښځو لپاره ډېر داسې شرایط برابر کړو یو فابریکو ته جوړ کړو یو کورس ته جوړ کړو یو د خیاطۍ یو د په بل برخه کې کولی شي د ښځو لپاره ډېر کار وکړي مګر بدبختانه دا کار نه شو
یون صاحب ولې ستاسو پر دغه خبرو باندې چا غوږ ونه نیوي ولې ستاسو پر دغه غوښتنو باندې چا غوږ ونه نیوي نه حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې
چا غوږ ونه نیو اول ورځ نه چې زکه په ملګر ملتونو کې ما وظیفه دنده اخیسته و تر هغې پورې چې ولس کاله ما په پارلمان کې تیر کړل موږ همدغه موضوع باندې موږ غږ پورته کړ او هم ویلې صرف څلور پنځه څېرې وې چې کته کړه او پورته کړه هم نړیوالې ټولنې هغه عرضې کې مطرح کولې هم حکومت هغه عرضې ته مخې ته کولې چې هغه د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کوو ما ته هغه خور په کار ده چې زما د خلکو د مین نه راپورته شوي هغه چې په بهر کې را لویه شوي امالته ژوند کړی امالته تعلیم کړی امالته تحصیل کړی هغه زما د وطن د فرهنګ نه هغه زما د وطن د ښځې د زړه نه هغه زما د کلتور نه زما د مشکلاتو نه ستونزو نه څه خبره ده خو مګم هغه زما استازی ده په عرضې کې زما په استازیتوب خبره کوي هیڅکله داسې یوه خور چې په ټول افغانستان کې اوسېدلې د افغانستان د هر ګوټ نه دا خبره یو د افغانستان د ښځې ستونزې د دې په زړه کې پرتی او غواړي هغه غږ پورته کړي هیڅکله هغې دپاره چانس برابر نه شو دا تر ننه پورې همدا اوس هم زما په استازیتوب هغه خویندې په هغه ځایو کې ګډون کوي چې د هغې په دې شلو کلو کې نه ماته ګټه را رسېدلې نه او بغیر د دې نه چې ځان ته شخصي کار کړی شاید ځان ته به شخصي کار کړی ځان به معرفي کړی ځان به لوړ کړی مشهوره شوي به پیسې به لاس ته راوړي مګر زما د وطن ښځو دپاره هیڅ ګټه
په درد نه ده خوړلی یون صاحب دا خو مخکېنۍ خبرې سوې چې مخکې څه وضعیت و که اوس اوسني حالت ته راسو آیا تاسو فکر کوئ چې وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی نه دی د ښځو د حقونو په برخه کې د ښځو پر خبره باندې څوک غوږ نه نیسي دوی وایي چې موږ کله چې اعتراض کوو وهل کېږو ډبول کېږو ښځو ځینو دغه هم ویلي د چې د ځینې شذې د کورونو څخه پورته سوي دي او تشتول سوي دي د خپل کورونو څخه نو دا وضعیت په تاسو په نظر باندې څه وخت سميږي څه وخت به دا سکیږي چې د شذو پر خبره باندې غوږ ونیول سي او د دوی غشتنو ته رسیدګي وسی
bale ستونزه اوس اشتدې د خوځو په مقابل کې ستونزې ډېری دي همدا اوس د خپل په هواد کې په وطن کې په کابل کې ما یعنی د شخص په شخصي لحاظ څو ګورې ما ته ستونزه نشته کورته زم ما غوډې ناس ته هیڅ مشکل امنیتي هم نشته اما وظیفه مې له لاس ور کړې هغه خور چې په مکتب کې و هغه تعلیم پات شو هغه چې تحصیل یې کاوه هغه پات شو دا مشکلات شته اما دا د سنتیږي چې موږ په بهر کې کینو دا غوښتنې مایک نه چغي وو موږ باید خپل وطن ته ټول مبارز خويندې زم ما باید افغانستان ته راشي کابل ته راشي افغانستان ته راشي دلته په حکومت فشار راوړي چې دا زما حق دی استدلال سره وي منطق سره وي چې دا زما حق دی که نړیواله ټولنه مدریږي ما سره باید زما د حق او حقوقو په څنګ کې ما سره ودریږي زه نه غواړم زه چار هغه افغان ښځه چې په هر کونج د افغانستان پورې ارتباط لري او واقعا د افغانستان د ښځې د پاره غږ پورته مونږ سره ولاړی اما د سینه چې ځینې زما خويندې د ځینې تنظیمونو د ځینو حزبونو د ځینو دلګیو په خاطر راځي د خوځو د حقوقو په نامه غږ پورته کوي زه د دې جدا مخالفم دا د دې په ځای چې د افغانستان خوځو لپاره ګټه ورسي نورم تاوان رسي د افغانستان خوځو لپاره نو زموږ چې هر هغه افغان خاصه چې د افغانستان د خوځو لپاره ودریږي منګې تر څنګ ولاړی تعلیم زما حق دی تحصیل زما حق دی کار زما حق دی دا د طالبانو د حکومت نه مونږ غواړو دا مونږ د دوی نه غواړو چې دا شرایط ماته برابر کړي زما خور مکتب ته پریدي زما خور تحصیل ته پریدي زمينه ماته برابر کړي ته چیرې دی دا کارو نکيو او زه پوهیږم چې د دې ژوند باندې لنډ زکه دا یا یعنی دا اسلام ما ته حق را کړی دا زما فرهنګ ما ته حق را کړی دی نو چې په دې کې ته ما سره ودرېږي او مشکلات را ته جوړه نو زه فکر کوم چې ولس وستا په مقابل کې جوړ کې نه به دنیا ته اومني
یون صاحب تاسو دغه مورد چې دی دغه کېدای چې په ډیره برخه نه وي د شوزو تاسو کولای شئ چې د خبريالانو او څارنوالانو بیلګې ته وګورئ چې دوی ډیرای برخه تهدید شوی دي او دوی د خپل بیری او د امنیت په خاطر باندې هیواد پریشي دي په دې خاطر باندې نه چې دوی د خپل اقتصادي وضعیت په خاطر د باندې وتلې ځکه چې ډیری خبريالانو او څارنوالانو دغه برخه کې شذ چې کاری کاوه هغه ته په خو هم دغه زمينه برابر و چې دوی کولای شوي چې هیواد پریشي او په نورو بهرنیو هیوادونو کې میشته سي اما دوی نه تللې د افغانستان د پاره کار کاوه خو اوس چې د دوی امنیت ته خطر پیښ شوی دی په دې برخه کې څه کېدلای شي چې طالبان باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی به نه وي دوی به نه ټکول کیږي پر دوی باندې به حمله نه کیږي زه تاسو ته یو مثال د کندهار درکوم په کندهار کې یو شذینه د خیریه موسسې یو فعاله و چې هغه دغه موسسه پر مخ وړه او دی ویډیوګانې راوتلې په همغه اگست میاشت کې چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې واخیست دغه اولینه شزه و چې طالبانو پر کور باندې حمله وکړه په کور یې ورننوتلې د دې د ادعا د مخې چې دی دغه ادعا وکړه چې طالبان د دې کور ته ورغلل دای وو هل وډبول د دې د کورنۍ غړي وو هل وډبول خو هیڅ چا پر دې باندې غوښونه نیوي او ورسته بیا ورته تهدیدونه نور هم زیات شول دا ځکه بیا مجبور سو چې کور پرېږدي دا غواړي چې بیرته راسي افغانستان خو دغه چې تضمین نسته د په دغه برخه کې څه کېدلای شي تاسو په نظر
نو مچ افغانستان د ټولو ګډ کور دی هغه حق لري چې په دغه په آزاد ډول ژوند وکړي کچېره څوک حکومتونه د دې تضمین نشي کولای او د دې لپاره مشکل جوړي زه فکر کوم دای به د خپل ځان لپاره مشکل جوړي ځکه چې اوس دنیا په هغه حالت کې نه ده چې خزه باید په کور کې نه یا خزه باید کار نه کوي یا خزه باید تعلیم نه کوي تحصیل نه کوي نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید کوم خوینده چې په خوای فعالیتونه کړی په اړه برخه کې چې ټولنیز اقتصادي سیاسي اړه برخه کې فعالیتونه کړی حکومت باید د امنیتونی سي د حکومت وظیفه ده چې د امنیتونی سي او د دې ژوند خوندي کی نو کچېره دا سه او عملونه تر سره شي نو زه فکر کوم چې دا خپل د حکومت د لپاره د شرم ځای ده چې یو خور چې تا ته کار او فعالیت کې ته د امنیت نشي نیولې خو زه فکر کوم چې په اول ورځو کې چې کله طالبان راغلل ستونزې ډېرې وي اکثره شخصي مشکلات مو چې یو چا تاوان رسول او چون امنیت نو ګډوډي و نو هر چا غوښتل چې خپل غچ واخلي نو فکر کوم چې اوس کوم مشکل نشته فلهذا اند اوس افغانستان کې ژوند کوم کابل کې شپږ کاله مې ولس کاله مې وکالت کړې په پولیسي جرګه کې درې کاله ملګرو ملتونو کې وظیفه تر سره کړې ده پونتون ته استاد اوم نو فعلا خو زه خو ځان د پاره کوم مشکل نه ګورم نه پوهیږم چې د زینو خويند د پاره څنګه ستونزې پیدا کیږي خو بیا هم کار څومره ستونزې زما د خپل خويند نه غوښتنه ده چې باید خپل یو غټ ریشو او هم د زینه غک پورته کو کچېره نیوکه کو کچېره انتقاد کو خپل وطن کې به یو حکومت باندې نیوکه کو په نړیواله ټولنه چې موږ سره مرسته نه کوي نیوکه وکاو هر هغه څوک چې د خوځو د حقوقو په برخه کې موږ ته مشکلات ایجادې دا زموږ وظیفه ده چې باید د دې په مخابره کې غک پورته کو اما دا چې وطن پریږدو او ټول لاړ شو نو دا لاره د حل نه ده خیر اخر به دا وطن څوک جوړي اخر به د خوځو په برخه کې څوک کار کوي چې ما تعلیم کړې زم لاړه شم نو هغه خور مې چې په اطراف کې پرته ده په خیمه کې نو خیرغه ته به د حق څوک غوړي نو چې هغه دلته پات شي زم لاړه شم چې دولسمه پورې درس ویل هغه ملار شي چې پونتون ویل هغه ملار شي چې یو وینډولر لا هغه ملار شي نو خیر اخر د وطن په چا جوړو نو میدان د پات شو بیا خو څوک نو فعالیت نشي کولای نو زم چې خپل وطن ته برازو هر ډول ستونزې او مشکلات کې په ګډه به تیرو بل اخر فشار براوړو او دغه ستونزې او مشکلات چې د خوځو د ژوند په برخه کې دي د دې په مقابل کې به ودریږو طالب سره به موږ هغه ته هم خپل منطق او دلیل وایو قناعت به ورکو کبلی 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 یار یو سره به خبرې کو اما دا چې هوا پریدو او لاړ شو او بیا دا غزنه ناری وه زه فکر کوم چې دا به نتیجه ورنکې زما خو شخصي نظر هم ده
مننه یون صاحب تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي څمکني صاحب تاسو تر اعظم تاسو مخکې هم یادونه وکړه او یون صاحب هم یادونه وکړه چې په کلیو او باندو کې په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم د شوزو لپاره کلینیکونه نستنجونی شونځي ته نستلای شونځي نسته تاسو که په دې برخه کې د خپل فعالیتونو اړوند وایست چې په دغه برخه کې تاسو کوم مشخص هڅې کړې وې چې شوزو ته ګټه رسیدلې؟
سلامت باشین خانم بشیر. ما یک چند موضوع را میخوایم اشاره بکنم. در قدم اولی میگم که ما قبلا گفتم که یک تعریف مشخص ما از حقوق زن در افغانستان نداریم. منظور ما کلا این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زن روی یک توته کاغذ نداریم. به دلیل این که در پارلمان قوانینی پاس شد، جنجال های بوده سر از که مثلا سر قوانینی که در راجع به حقوق زنان بوده و روی یک کاغذ تصویب شد و بعد از او من نمیفهم که قانون چقدر مریال اجرا شد و چقدر مردم از استفاده کرد. اما در کل منظور ما این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زنان روی یک کاغذ نداریم. بله داریم. افغانستان با وجود تمام مشکلاتی که داشته، مثلا در 14 جنگ تحمیلی که بالای مردم افغانستان صورت گرفت، در کنار این که تمام ارزش‌های مادی را ما از دست دادیم، ارزش‌های معنوی افغانستان هم تا حد اندازه بسیار زیاد مثلا دمیج شده و این با مشکل مواجه شده. ولی با آن هم در بخش فرهنگی، در بخش هایی که آگاهی ها روی کاغذ یا شعارگونه به هر قسمی که بوده یا از طریق قوانینی که پاس میشه در پارلمان، تا حدی از 20 سالی گذشته سرش فعالیت ها صورت گرفت و توانستن که حداقل یک دستور دیگه بخش داشته باشیم. منظور ما از اینکه ما یک تعریف مشخص از حقوق زن در افغانستان نداریم این است که مثل که قبلا خانمیون اشاره کردن، ما کاملا موافق هستم. افغانستان ما قبلا هم اشاره کردیم که به دو بخش تقسیم شده بود موضوع اجتماعی در راجع به زنان. یک تعداد زنایی بودن که توانستن درس بخوانن، تعلیم بکنن و یک جای برسن، پانتون بخوانن، حداقل در جامعه از خود یک جایگاهی بسازن. او موضوع از زنان کاملا مشخص و ما برشون بسیار خوشحالم هستیم. ما میتونیم بر ازیا منحج سرمایه های معنوی خود اشاره بکنیم و ما بگیم که ما با بسیار افتخار میتونیم بگیم که ما یک تعداد زنها را داریم که حداقل اینا از خود یک دستاورد داشتن در سالی که داشته، از خود یک جایگاه و موقفی بر خود در جامعه ساختن. ولی بخش دومی که ما اشاره میکنم، او تعداد از زنهایی هستن که در اطراف زندگی میکنن، زنانی هستن که حداقل برای یک بار هم که شده از چارچوب معاولی خود بیرون نبرامدن، حال اینکه مربوط به مسائل امنیتی میشده یا جبر جغرافیایی که زندگی میکنن میشده و یا حداقل اونمو تبعیضا و آپارتاید جنسیتی که هست که به عرف گونه به اجتماع زیاد تحمیل شده و منطقه به شکل سیستماتیک پیش رفته. من زمانی که از مکتب فارغ شدم، همراه یکی از نهادها کار میکردم، نهادهای خارجی بودن که در بخش حقوق زنان یک پروژه بسیار کوچک داشتن، در بخش حقوق زنان کار میکردن و وقت تنها یا حقوق زنان تنها با تایید گفته های خانمیان به شکل یک سمینار بود که یا یک تعداد مردم یا بر شاگردای مکتب می بود یا کارمندای دوایر دولتی می بودن، سمینارهای را یا دایر می کردن و بعضی آگاهی دیوار را داشتن. و بعدها من یکی از فعالیت هایی را که من همیشه سرش تاکید می کنم و من همیشه بسیار خوشحال هستم که من در این بخش حداقل فعال بودم، این بود که من پیشنهاد کردم که تنها حقوق زن این نیست. او زنی که میاد در اداره دولتی کار میکنه، زنی که حداقل توانسته یا دختر خانمی که توانسته در مکتب حداقل 2 سال درس بخونه، او تا یک حدی میتونه بفهمه که مثلا حقوق زن یعنی چی. حقوق زن دستاورد روی حقوق زن ما او وقت میتونیم بگیم که ما دستاورد در بخش حقوق زنان داشتیم که ما بتونیم حداقل یک زنی را در اطراف اکناف افغانستان ترش اشاره بکنیم که نمی زن ما توانستیم که از جبر جغرافیا، از جبر روزگار، از مشکلات سیستماتیک ایفی که بالایش تحمیل شده و حتی از موضوعات تبعیضی که بالای از صورت گرفتن ما توانسته باشیم این میزنه از تمام از چارچوب بیرون کشیده بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم ما که یک به اطراف سفر میکنیم، یک مقاله زونه یا روی یک اسسمنت یا ارزیابی میکنیم که کدام مشکلات هم داشته باشن زنها در اطراف و به اساس از اون ما میتونیم ضروریات اولیه زنها را باید بررسی و میدیدیم و به اساس از اون ما میتونیم خدمات برای زنها ارائه بکنیم. به نظر ما و دیدگاه ما، زنانی که در اطراف زندگی میکنن، در زیر خیمه ها زندگی میکنن، زنایی هستن که اگر شما برای او در مورد حقوق زن لکچر میدیم و در مورد او میگیم که شما ما به خاطر فعالیت آمدیم که ما در حقوق شما برای شما فعالیت داشته باشیم یا آگاهی دیگه بتیم، شاید یک موضوع بسیار زیاد مضحک برای او باشه. به دلیل از اینکه زنی افغانی که در اطراف زندگی میکنه، او از مو ابتدای ترین حقش که رفتن به یک کلینیک در صورت مریض بودن است تا از اون برخوردار نیست. به این دلیل موضوع اولی را که من بیشتر سرش تاکید میکردم در جریان از اینکه من کار میکردم من با نهادهای فعال در حقوق زن، موضوع اولی را که من بیشتر سرش تاکید میکردم و اولی هم میگم و آینده هم ما در این موضوع بسیار زیاد پافشاری میکنیم این است که اولین اولین حقی را که یک زن میتونه در یک اجتماع داشته باشه، در حداقل در محیط خانوادهش که کوچکترین اجتماع خانواده میباشه، این است که زن حداقل اجازه و توانایی را داشته باشه که به نزدیکترین کلینیک که در قریهش میباشه یا در هر جایی که هست به نزدیکترین کلینیک رفته بتونه، یک کلینیک وجود داشته باشه، یک خدمات سیاری که برای اون وجود داشته باشه که میتونه بتونه مثلا در افغانستان بسیار خوب میتونیم نظر به مو عرفی حاکم در جامعه افغانستان بسیار خوب میتونیم درک بکنیم که زنان اطراف حداقل یعنی زنانی هستن که باید مادر شوند، حتما خانه نمیتونه زیاد خواهد وقتی که اینا در جیجان سیاسی سیهی ندارند.
څمکني سب او بخشي چې تاسو ژغ موږ ته قطر راځي که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې اواز مو واورو.
بله
او بخښه سم مهرباني وکړئ.
تشکر سلامت باشئ. بعد از اینکه این زنان باید حداقل اونمو کوتاه‌ترین، خردترین و ابتدایی‌ترین حقی از یا دسترسی به پکیج های صحی است باید ایره می داشته باشند. زنایی هستند که حداقل بتوانند در اونمو سطح ابتدایی اندکی تعلیم بکنند و اینمی از حقوق های بسیار اولیه است برای زنان که باید در این مورد کار صورت می گرفت و ما ایره می توانم بگویم که انجوهایی که در بخش کار میکردن، نهادهایی که فعالیت می داشتن، ما نمیتونم مطلق بگویم که یعنی در کل کار صورت نگرفته، اما کار به شکلی که باید امروز یک نتیجه خوب می داشتیم به این شکل صورت نگرفت، اما کار صورت گرفته. با آن هم افغانستان جامعه نبوده که یک جامعه که حداقل 4 دهه جنگ متحمل شده به فعالیت یک اینجو دو اینجو یک نهاد دو نهاد میتونستیم که ما دستاوردی کلانتر از دی داشته باشیم، ولی با آن هم مشکلات بسیار زیادی وجود داشته که در قدم اول مثل که خانمیون اشاره کردن فساد حاکم در سیستم دولتی بود که در کل زمانی که از طرف نهادهای خارجی کدام فن می آمد یا یکی اگر کدام پروژه در بخش حقوق زنان می بودم و یک تعداد از چهره های تکراری بودن که هر کدامشان در بخش فعالیت داشتن و نظر با واسطه و وسیله که داشتن کلگیشان می تانستن که یه بعد دست بیارن و بعد از او اگر کسایی که در بخش واقعا می خواستن کارم بکنن و می خواستن حداقل یک کار تهداوی و بنیادی داشته باشن باز هم نمی تانستن یک دستاورد داشته باشن. اما نظر به فعالیت هایی که ما انجام دادیم در 12 سالی که من برای نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان کار کردیم، من میتونم اینو اشاره بکنم که ما کارهای بسیار زیادی را انجام دادیم، بسیار زیاد کارهای انجام دادیم. حداقلش من میتونم به یک موضوع اشاره بکنم که ما یک زمان دولت بدخشان به تعداد 7 باب کلینیک زنانه که مختص به خاطر مشکلات اولادی و نسایی زنان میباشه از طریق یکی از نهادهای خارجی ما اعمار کردیم و به بهره برداری گذاشتیم و بسیار زیاد من میشم این مورد فکر میکنم که ما چقدر توانسته باشه مشکلات زنان در مناطق بسیار صعب العبوری بدخشان حل کرده باشه. اما اگر به همین طریق ما را اجازه میدادن و امو فساد حاکم و سیستماتیکی که در سیستم دولتی وجود داشت نه به اون طریق پیش نمیرفت، شاید دستاورده کلانتر در این مورد میداشتیم. اما در کل باید او قسم یک دستاورد را که در 20 سال گذشته با وجود تمام سرمایه گذاری و مصارفی که جامعه جهانی در افغانستان داشت، نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان مصارفی را کردن، با آن هم یک دستاورد کلانتر ما نداشتیم. ما برمیگرده به موضوع فعلی که در افغانستان فعلا وضعیتی که وجود داره. اگر موضوع امنیتی، تنها دولت حکومت طالبان که فعلا روی کار است و حاکم است در افغانستان، این موضوعی است که من فکر میکنم اولویت ها را کاملا فراموش کردن، اولویت بندی به شکلی درستش صورت نمیگیره. اولی است که موضوع امنیتی درباره ای که اگر یک زنی که میخواد فعالیت بکنه، زنی که میخواد که دیگر آواز خود بلند کنه و در خاطر حقوق زنان صحبت بکنه، حال در وضعیت بحرانی که افغانستان قرار داره، وضعیتی نیست که باید زنان هم دیگر را تخریب بکنند، در مقابل هم دیگر قرار بگیرن. جایی است که باید تمام زنان در کنار هم دیگر قرار بگیرن و بعد در باره حق حقوقشان که ابتدایی ترین حقشان که امو تعلیمشان می باشه، مکتب می باشه، باید صدا بلند بکنند. موضوع اولی که ما در گذشته ها می گفتیم که افغانستان در جوامع اطراف افغانستان زنان اجازه ندارن که به مکتب بروند و در این مورد فعالیت صورت می گرفت، زنان کار می کردن. اما فعلا وضعیت طوری شده که در داخل کابل ولایات درجه اول افغانستان مکاتب برای دختر خانم ها بستر، تمام خانم ها خانه نشین شدند. حق یزیره ندارن که وظیفه برامن و حق یزیره ندارن که حداقل اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز خود انجام بدن. بعد از این کنفرانس ناروی، اگر شما در جریان هستین، در کنفرانس ناروی موضوعات بسیار درشت و برجسته ای که روی بحث قرار گرفت، اولش این بود که مسئولیت زنان معترض در کابل بود که چقدر باید مسئول باشند، به دلیل اینکه اعتراضات آنها کاملا مدنی و بر حق است. تنها چیزی که آنها از حکومت طالبان میخواهند به تایید گفته‌های خانمیون همین است که باید درس بخوانند، باید کار بکنند و باید همون حقوق اولیه ای را که یک زن در جامعه افغانی برخوردار است اونمو را یا برشان تمکین بکنند. اما با آن هم صرف دو روز یا سه روز در بعد از اینکه کنفرانس به پایان میرسه، دو تا خانم معترض دیگر رو بوده شدند. یعنی اگر بسیار تعداد زیادی از زنای وجود دارن که به ناچار مجبور شدن که وطن ترک بگویند، چون مسئولیت از هیچ نگاهی بر آنها مسئولیت وجود نداشته، نه تنها اینکه مسئولیت امنیتی نداشتن، تعداد زیادی از زنای بودن که این زنا مسئولی امرار معاش خانواده خود بودن و کسایی بودن که تنها زنی بوده که فعالیت میکرده، وظیفه داشته و از این طریق خانواده خود امرار معاش میکرده، ولی با روی کار آمدن دولت طالبان هم وظیفه اندکی را که داشته هم بسته شده و مو درآمدی اندک خود از دست داده. نمیتونه مثلا او چه قسم میتونسته که امرار معاش بکنه و خانوادش، بنابراین مجبور شده که از افغانستان برایه و ترک وطن بکنه.
بله،
مثلا میتونم اگر
تاسو هڅه کړې ده چې له طالبانو سره وویني، د دوی سره خبرې وکړي، کښېنې ورسره او د ښځو هغه پښتنې یا غوښتنې چې د دوی لري هغه ورسره مطرح کړي، که طالبانو هیڅ ښځو ته موقع نه ده ورکړې چې ورسره کښېنې؟
شما تا به حال یک مورد را متوجه شدین که طالبا با یکی از خانمان نشسته باشن و با آنها مذاکره کرده باشن؟ گذشته از مسائلی که تنها در خارج در پلتفرم‌های جهانی فکر میکنم وزیر خارجه هم رای زنها مقابل شده باشن، در داخل افغانستان هیچ موقعی را اینا مساعد نکردن که امرای خانما حداقل مواجه شون و به خواستا اینها جواب بدن. و موضوعی که من اگر خواسته باشم، من تنها یک روی یک کاغذ چندین موارد را من نوت کردیم و تصمیم دارم برای یکی از تلویزیون محلی افغانستان مراجعه همچنان کردیم که اگر بتونن یا حداقل یک برنامه را داشته باشن که ما به شکل لایف امرای یکی از سران طالبان صحبت بکنم و ما خواستای خود بگویم، و یا حداقل از طریق تلویزیون اگر نمیشود ما بتونم از یک طرف با اینها ارتباط برقرار بکنم که امرایشان صحبت بکنم. و ما هیچگاهی زمانی که من میگم حقوق زن در افغانستان، ما قبلا هم اشاره کردم، ما به او حقوق اولیه زنان در افغانستان اشاره میکنم که حقوق کاملا طبیعی زنان است در افغانستان. ما هیچ حقوق افراطی و تفریطی را که برگرفته از مثلا وارداتی باشه و برگرفته از جوامع پیشرفته اروپایی باشه، به دلیل اینکه جامعه افغانستان هضم این موارد نداره. اگر می داشت در 20 سال گذشته ما بسیار دستاوردهای کلان می داشتیم. نه خیر، ما به اونمو حقوق بومی و اصلی و اولیه مردم افغانستان اشاره میکنم که زن افغانستان صاحبش است و باید زن افغانستان از حقوق برخوردار باشه و طالبان مجبور هستند در مقابل حقوق زنان تمکین بکنند. یک موضوع مهمش که اشاره کردن، خانمیون رفتن به مکتب است، داشتن وظیفه است. مثلا خانمیون استاد پهنتون هستن و فعلا در خانه شیشتن، یعنی چرا معسلین افغانستان فعلا به خانمیون نیاز ندارن؟ دارن، بسیار طبیعی است نیاز دارن، از تجاربشان از دستاورده هایشون استفاده بکنن. اما حکومت طالبان طوری آمده است که مجبور شدن در خانه بشینن، به همین طریق هزارها هزار خانم دیگری که با توانایی های بسیار زیاد بلند فعلا مجبور شدن در خانه بشینن و اون خانمایی که مجبور شدن از وطن براین، اگر مسئولیت امنیتی زن داشته باشه در افغانستان، اگر مسئولیت روحی، اگر مسئولیت کاری داشته باشه زن در افغانستان، هیچ گاهی به طور مثال من اگر میخواستم از افغانستان خارج شوم در سال 2015 باید خارج میشدم، ولی من هیچ گاهی در مورد این فکر نکرده بودم که من یک روز از کابل بیرون میشم. اما اگر مسئولیت نمی داشته باشی، چگونه آدم میتونه که فعالیت بکنه؟ در 20 سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود داشت، من تنها نمیگم که در حکومت طالبان آپارتاید جنسیتی وجود دارد، قبلا هم وجود داشت، تبعیض قبلا هم وجود داشت، زنان به نظری جنس دوم قبلا هم دیده میشد، ولی فعلا بشر بسیار به اوج خودش رسیده. ولی با آن هم حداقل یک مسئولیت نسبی را که زنان داشتن، میدونستان که به مو اساس فعالیت های خود انجام بدن، حداقل یک دستاوردی را داشته باشن. موجودیت پارلمان در افغانستان و بودن نماینده های زن در افغانستان خودش یکی از موضوعات بسیار زیاد برجسته و کلانی است که ما میتونیم در 20 سال گذشته افغانستان سر از تاکید بکنیم. ما در کل گفته های ما جمع میکنم، موضوع چند موضوع را اشاره میکنم. اول اینکه اگر طالبان حاضر شوند موقع بتن و بخواین که امروی یکی از زنانی که حداقل توانسته باشه در بخش حقوق زنان فعالیت های کوچک ولی با آن هم فعال بوده باشه، بخواین که امروی از اون مذاکره بکنن، ما حاضر هستم. اگر میخوان از طریق تلویزیون یا اگر میخوان که به شکلی مثلا اگر لایف نباشه، ما میتونم امروشون مذاکره بکنم. ما چند موارد پیش خود نوت کردیم و ایده حتما ما امروشون صحبت میکنم و یک بار دیگر تاکید میکنم که ما زمانی که حقوق زن میگم منظور ما مو حقوق بومی اصلی و طبیعی حاکم در افغانستان است. و موضوع بعد دیگه ای است که اگر زنان در افغانستان مسئولیتی کاری، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت امنیتی داشته باشند، در اون صورت هر زن افغان که مبارزه کرده، مشکلات افغانستان را تیر کرده، در جامعه که افغانستان بوده، در اون جامعه بزرگ شده، درس خوانده، بدون شک با تمام علاقمندی تمام میخواهد که دوباره برگرده. و موضوع دیگری که من میخواهم اشاره بکنم این است که افغانستان با تمام مشکلات، با تمام چالش هایی که از لحاظ امنیتی در 20 سال گذشته داشته و فعلا با سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت با آن هم بکار به صورت جدی نیاز داره، مخصوصا در بخش زنان، بخصوص در بخش حقوق زنان. حقوق زنان، حقوق اولیه زنان که حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات بهداشتی، حق دسترسی به حقوق اولیه خود، به این مسائل بسیار زیاد نیازمند است. و من تاکید میکنم به دولت طالبان که لطفاً در این مورد متوجه باشن و حق بدن بر زنان. و نمیتونن به هیچ وجه ایران نمیتونن که یک بخشی بزرگی از جامعه افغانستان که 55% جامعه افغانستان تشکیل میده، یا نمیتونن از این صرف نظر بکنن یا در مقابل زنان چشم بپوشن و یا اینکه حداقل خواست های بر حق زنانه یا در مقابلش تمکین نکنن. سلامت باشین.
مننه ډیر څمکنی سب اریان یون سب تاسو ته بپښتنه وکم. تاسو د څمکنی سب خبري هم واوریدلې، دوی په خپل خبرو کې په بدخشان کې د اوو کلینیکونو د جوړولو خبره هم یاد کړه. دا د دوی د فعالیتونو یو بیلګه. تاسو په فعالیتونو کې زغواړم چې زموږ اوریدونکو ته که تاسو لطفا یادونه وکړي چې د افغانستان د قوانینو د جوړولو ترڅنګ آیا فکر کوم چې د یونسپ سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیرته دوی د تلیفون لارې وصل کړو او له دوی څخه به پوښتنې وکړو او خبرو ته به دوام ورکړو. څمکنی صاحب، له تاسو به بیا هم پوښتنه وکړم چې د ښځو لاسته راوړنې چې په افغانستان کې کړي دي، یعنی درلودلې دي، او هغه فعالیتونه چې دوی درلودل د نجونو د زده کړو په برخه کې، د ښځو د روغتیا په برخه کې، لکه تاسو چې مخکې یادونه کړه د کلینیکونو د جوړولو، دغه ستاسو په نظر باندې څومره یو تغییر یا بدلون راوستلی په افغانستان کې؟ که دا داسې شیان دي چې هیڅ په هغه وضعیت کې چې په افغانستان کې و هیڅ لیدل کېدل، نه چا ستایل نه چا لیدل، دا ډول لاسته راوړنی
افغانستان جامعه بسیار زیاد کلان و یک حداقل یکی از ممالکی است که ما 34 ولایت داریم در افغانستان و تنها ما یک موضوع بسیار کوچک در یک ولسوالی بسیار دور افتاده بر شما اشاره کردم. و نهادهایی که در افغانستان فعال بودند، هر کدامشان با مو 1% کوتاه توانسته بودند که حداقل یک دستاوردی داشته باشند. اما در کل افغانستان کشوری که 14 جنگ سپری کرده، در کنار این که ما ارزش های مادی خود به طور مطلق در افغانستان از دست دادیم، ما ارزش های معنوی هم در افغانستان تا حد زیادی از دست دادیم. 20 سال بر یک اجتماعی که 14 جنگ سپری کرده باشه زمانی بسیار زیاد کوتاهی است تا دوباره احیا شود. وقتی که ما میگیم فعالیت در افغانستان صورت گرفت، کار شد و چرخه کاری که در 20 سال در افغانستان فعال بود و زنان کار میکردن، فعالیت داشتن در بخش های مختلف، نه تنها در بخش حقوق زنان، ما میتونیم بگیم که در 20 سال گذشته ما خوبترین متخصصی نداشتیم. ما بیشترین به طور مثال ژورنالیست های بسیار زیاد خوبی را داشتیم که در 20 سال گذشته یا تحصیل کردن، فعالیت کردن و توانستن از خود در جامعه جایگاهی بسازن. و در کنار زمین در بخش ورزشی ما بسیار زیاد دستاوردهای خوب داشتیم، اما با آن هم به دلیل ای که یا نمیشه که برجسته سازی نشده هیچگاهی، صرف به دلیل از اینکه افغانستان جامعه خرد نیست و افغانستان نیازمند کارهای بسیار زیادی بیشتر و تهدابی و اساسی بوده و و نیازمند کاری بوده که حداقل یک دستاورد و یک نتیجه مثبت کلانتر به دست بیاریم. ما هیچ جای زمانی که ما میگیم که دولت طالبان مشکلات زیادی را صدرای زنان افغانستان قرار داره، هیچ جای ما انکار نمیکنیم که در دولت قبلی مشکلات صدرای زنان قرار نداشته بوده، اما با وجودی که در دولت قبلی زنان و طوری بسیار زیاد دست کرده فعالیت داشتن، کار میکردن، فعالیت ها در هر بخشی داشتن و فرصت های بسیار زیاد خوب داشتن، با آن هم مشکلات برای زنان وجود داشت. اما موضوع بسیار زیاد کلانی که در اینجا من میخوایم اشاره بکنیم این است که هیچ گاهی در افغانستان روی این موضوعی که باید سر یک دستاورد چقدر تاکید شوه و زمانی که ما روی یک موضوع کار میکنیم و حداقل باید یک نتیجه مثبت از او داشته باشیم، روی این موضوع اصلا کار صورت نگرفته. بعضی از فعالیت ها طوری بوده که حداقل شکلی بودن، مثلا صرف به دلیل اینکه مو چوکی ها را پر بکنن، اما دو سه روزی سمینار را سپری بکنن و مو مقدار پولی را که برشان در بودجه پروژه در نظر گرفته بوده امو را مصرف بکنن، به این طریق پیش رفته یک تعداد از یک بخش مهمی از کاری به این طریق پیش رفته که بدون هیچ نوع نتیجه به پایان رسیده و این را ما نمیتونیم هیچ جای بگیم که یک دستاورد بوده به مردم افغانستان. و میمانه بخش دومی کاری که زنان افغانستان فعالیت کردن در این بخش، ولی با آن هم برجسته سازی به دلیل این نشده که فساد حاکم در سیستم دولتی افغانستان قبلا هم وجود داشت، مشکلات قبلا هم وجود داشت، فعالیت های زنان از مشکلات صدرای زنان فعال افغانستان از قبلا هم وجود داشت، ولی حال به شکلی برجسته سرش صورت گرفت.
ډیر مننه څمکنی صاحب. آریان یون صاحب لمر سره به توسل سوی د تلیفون لالاري. یون صاحب تاسو څخه ما غوښتل چې دغه پښتنه وکړم چې د افغانستان په قوانینو کې د برخه اخیستلو د وندلرلو ترڅنګ هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاستراوړنې تاسو په نظر چې تاسو غواړئ چې یادې کړئ زموږ اوریدونکو واوري، چې دغه زموږ و اوري شدینا اوریدونکو ته یو الهام بخښونکی ډول و اوسي.
اول نه زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد تقریبا دیش کاله بکیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما او ډیر حد پورې مې کوشش کړې په هر برخه کې چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټو ته ژمنه اوسم او همیشه هم دا فعالیتونه کړي دي. خو کله چې د پوهنتون نه فارغ شلو نو پوهنتون نه خپل په پوهنتون کې مې دنده واخیستله او تر ډېره حده د افغانستان د بچو په روزنه کې مې برخه اخیستې. هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د ښځو مسؤوله هم د څلورو ولایتو د زون په سطحه، چې هلته موږ وکولای شو چې د لومړي ځل دپاره یوناما په سیاسي برخه کې د ښځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزابو چې هغه وخت فعالیت یې کوو په افغانستان کې د هغوی یوه سیاسي ټولنه جوړه کړم، یوه ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته ښځینه وو. دغه راز د لومړي ځل دپاره زه په دې وتوانېدلم چې په ننګرهار کې د ښځو یوه ټولنه چې د ښځو د سوکالۍ ټولنې په نامه وه، او دا د لومړي ځل په زون شاخ کې اولنۍ ټولنه وه چې دا هم جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېرې خویندې هلته مصروفې شوې او بالاخره د ښځو دپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یوه ډېره ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم، البته ناهید هغه خور وه چې کله افغانستان په اویایمو کلونو کې جنګونه شروع شول، نو د دې خپل د پټې عزت د ساتلو دپاره د جنګ سالارانو نه د اووم منزل نه ځان لاندې خطا کړ او شهیده شله. نو دغه د دې په نامه مې یوه مجله جوړه کړه، او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقالې موږ نشر کړې چې بالاخره هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا وه چې دا مجله باید بنده شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول، خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډېر وو او بالاخره دا مجله په موږ باندې بنده کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدلم، ولسي جرګې ته راغلم. په ولسي جرګه کې تقریبا شپاړس اوولس کاله مې غړی وم، د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته م کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو، مخصوصا د ښځو په برخه کې چې کوم حقوق دي، هغه حقه حقوق البته چې د افغانستان او زموږ د ټولنې سره سمون خوري او زما ټولنه د هغې د عزم توانو لري هغه هم پکې ځای په ځای کړل. دغه راز د اسراري لوی جرګې غړی وم، هلته م په ډېر میړانې سره وکولی شو چې د ډېرو غټو جنګ سالارانو او پردیپالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېږو او مبارزه وکړو. هغې نه وروسته د اساسي قانون په جرګه کې مې غړیتوب لره چې د اساسي قانون د هرې مادې په برخه کې پښپو شپو مطالعه کړو زامت مسله او کارم کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو او هم د امن په جرګو کې د سولې په جرګو کې په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تیری شوی د نګار د خلکو استازیتوب میکړي د غرازین کتابونه مې هم لیکلي چې یوې د خوځو په برخه کې د تذکيره د خوځو چې د ټولو خزینه شاعرانو کپلر کې د کپبر کې دیو یو تذکيره مې دغه چاپ کړی چې په دې کې د خوځو په برخه کې ډیر معلومات مې راټول کړي او برسیره پر دې نور اجتماعي برخه کې سره د دې چې د وکیل وظیفه د قوانين جوړول دي د بودیجې تصویبول دي د حکومت په اعمالو نظارت خو ما هم بیا ننګرهار د لپاره ډیر کار وکړ مخصوصا خويند د لپاره ډیر لره پرتو سیمه ته زلاړم چې هلته خويند زما ډیر په تکلیف وي اته دا قسم یو مخکې خبرونه کوم د تاسو وکړه چې ماته په چینو لسوالې کې یو خزرغ لو ډیر یو جړل او سری راته لوس کوی چې زما د سر اختطول تکیدلی ځکه زه 10 کیلومتر پیاده زما او مازال و هم او په سر وبراوړم نو زه په دې باندې بیا ډیر افسوس خور چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې څومره مصارفات وکړه مګر زما خور نن یو د سکول وبو د لپاره احتیاج ده نو دا ستونزه مشکلات په هغه ساحه کې ډیر څاګانې د خويند د لپاره وېستلې امکانات هم برابر کړ کورسونه مو ته جوړ کړل دی اته کورسونه خو زما فعالیت کله په خارونو کې نه و همیشه په اطرافونو کې و ځکه زما خور مخکې وې دوه طبقې خزلې رو یو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه خو زموږ چې دوه طبقې نه دي کومنګ یاره په فیصدی باندې وی شو زما یو فیصد خور هم تعلیم یافته نه د افغانستان کې تقریبا 9% زما بې تعلیم دي چې په لری پروتو سیمه په پرتی دي هغه چې تعلیم یې کړی هغه ډیره کم دي په افغانستان کې کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په 2% باندې شلې وای چې 50% زما تعلیم یافته دي او 50 نه یو فیصد خور زما تعلیم نه دی کړی او نه د خپل حقوقونه خبر دي مونږ به کله چې اطرافونو ته لاړو بیا به موږ کولای شو نن د اتم د مارچ ته نو خويند به موږ ته خندل چې د اتم د مارچ څه شي یعنی دومره کار و نه شو په افغانستان کې د خويند د پاره اوس حالت دغه حالت ته رسیدلې زه بیا هم خپل خويند ته وایم چې کابل نو پیدا ګوري او یو مکلونو ته په افغانستان کې داسې فجایع تیر شلې چې نه هیڅ افغان غیر ولې نشي زما خور ځان د ووم پورن لاندې خطا کړ ځان شهید کړ خپل عزت او خپل پات ساتلو په خاطر زما خويند په بریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخکوب شلې زما په خويند په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشول مګم نن اماغه جنایتکاران اماغه خاینی نکایي وټړله نن به تاغه زما د حق او حقوق غوښتن کیږي او موږ د خزو حقوق وړو په افغانستان کې چې پورې عدالت پلی نشي او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړي هغه چې د افغانستان خزو سره خیانت کړي هغه چې د وطن سره خیانت کړي هغه ته جزا ورنکړي شي نو همدغه حالت به تر ډیر کلونو پورې نورم روان وي خو زما خويند وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو ځکه بهر ته ځو په یوه مکلونو کې لږ مشکلات وو کډم بار نه وي ستونزه نه وي خزو په عزت او ابرو باندې تیرې نه کېدو مشکلات دی نه مګر موږ خپل وطن پرې نه خوړو اوس به نه پریدو مقابل د مشکلات کې به جنګیږو خپل حق به غواړو
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه یون صاحب او څمکني صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شدي وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
یم خنجر یم سم